السلام علیکم درنو اوریدون کو ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگلي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرني ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانی ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 23,000 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرني اتباع دي. د یادونې وړ ده چې روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ په ایران باندې یو بریته لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبې په ورځ په یوه نوې اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریته لیوالتیا څرګنده کړي تر څو د ایران حکومت وښيي چې باید د اتومي وسلو د جوړولو امکاناتو په بشپړ توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیه په روسیا باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه ونه کړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلي شي. د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګري او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیه د بهرني پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعا خواشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین د لارې د مرکزی اروپا دغو دواړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړۍ له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستی، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوبلړۍ مهالویش اعلان کړ. د 3 شلوریزو او 3 50 اوریزو دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوبلړۍ کوربتوب کوي چې 20 اوریزې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 اوریزې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د اوم ټولګي و شپږم لاست. هله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریشه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 22مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې واده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې، چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات ور ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپل نبات و ساختمان چشي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد چې کله دی انتقال ورکوي، په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپل زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختې لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکی ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکی. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چشي کیږي، غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات چشي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده، هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چشي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره واده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دي په چشي کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چشي دی په افقي ډول د دې ساقه چشي کیږي، د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي. چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات یې چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاوېدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی، د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی، تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي. هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکه یې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. لکه څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی یي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رازو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وای ها دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوع تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي، اوبه او معدني مواد چې کم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. بل موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل، چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویل چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپل د دې جوړښت سره ول دی. موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم موجود لري او په دې کې